د مازیګر 15 بجې شوریدن کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې اخیرنې خبري ګړای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د افغان ولسمشر پاکستان ته د سفر او پاړې د چارو د پوهانو سرګندونه اوري. دغه راز له پاکستانی طالبانو سره د ممکنه خبرو اترو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم او طالبانو لخوا د جاري کړل شو وروسته او بیانونو په اړه هم خبري گئی. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي تبې خپرېدو په اړه د یو رپورټ تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم درته راوړي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بونیرې وړاندې کړي.
مهم خبرونه ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي د حکومت د ترهګرۍ د ختمولو او د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یوې پالیسۍ د جوړولو په حال کې دي. او د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي وایرس ګڼ شمېر خلک ځپلي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د همکارۍ حاصلول او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لا پراختیا بلل کیږي. نن د افغان ولسمشر د ویان د دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي له صدر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالي شورا وفد هم د پاکستان دوره کوي. د سولې عالي شورا وایي د پاکستانی چارواکو سره به د طالبانو د یو شمېر قیدیانو مشرانو د خوشی کېدو په مسله باندې خبرې وکړي. هغه د کرزی پرون په خبري کانفرنس کې ویلي وو پاکستان ته د سفر د نتایجو په اړه ډاډ نه لري. د یادونې وړ ده چې پاکستان کې د موجوده جمهوري حکومت د غوره کېدو نه وروسته د دواړو هیوادونو د سیاسي مشرتابه ترمنځ د اعلی پای ړومبه لیدل کتللی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د هغه حکومت د ترهګرۍ د ختمولو او د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یوې پالیسۍ د جوړولو په حال کې دي. نوموړي پرون په سکر کې خبریالانو ته ویلي د پاکستان د ترقی لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ ستونزه هواره شي.
پاکستان کی ترقی کے لیے اس مسئلے کو
مکٹول اڑخونا په ریڑا خبر کبو. زما په خیال د ترګری مسله باید د پاکستان د ترقی لپاره حل شي. مونږ د مشکل ته د حل موندلو لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوو. خپل منځ یعنی د حکومت، امنیتي ادارو او اړوند خلکو خبرې روانې دي. په ډیر فکر سره لګیا یو د دې مسلې د ختمولو لپاره یو ستراتیژي او یو پالیسی جوړو.
د وزیر اعظم نواز شریف برګون رستو له هغه مخه تراغلی چې تیر ورځ د پاکستان د طالبانو ویان شهید الله شاهد ویل د حکومت لخوا د روغ جوړ وړاندیز ردوي. د پاکستان وزیر اعظم تیر هفته قوم ته په خپل خطاب کې هم ویلي وو چې د طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که د خبرو اترو د لارې د ستونزه نه هواریږي نو د زور د استعمال نه به هم ډډونه کوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي وایرس ګڼ شمېر خلک ځپلي دي. چارواکي وایي چې تر اوسه د سیدو شریف روغتون ته د وایرس نه ځپل شوي 125 کسان د درملنې لپاره راوړل شوي دي. د مشال ریډیو د همکار د راپور تر مخه په روغتون کې د اسانتیاو د کمی له کبله خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او ځینې مریضان په روغتون کې د کټونو د نشتوالي له کبله په ځمکه پراته دي. د روغتون ویان ډاکټر شاه دوران په دغه اړه مشال ریډیو ته صدا سو ویل
58 بډونه د نارینهو لپاره دي، 26 بډونه د زنانو لپاره دي. دنه چې نور زیاتی ګړي سونه خلک راځي نو خپل کټ بیا د کورنر وړي یا بدن له بازار کې اخلي، ځکه چې دغه د حکومت د هدایتو مطابق یو کرایټیریا ده. دغه فیسیلیټی زموږ سره ده چې څوک روغیږي خون ورته خو هدایت ورته خو کدا ما شه د دې مریض نه لاړو په بل بنده باندې کیناستو نو دغه بل مریض مازیګر ته را روان دي. کټونه 300 راوړي، 300 ختم شوی دي.
د سواد ولایت د صوبایي او مرکزی حکومت نه مختلي چې د خورشوي رنز د مخنیوي او د زپل شو خلکو د علاج لپاره د سیمې روغتونونو ته اسانتیاوي ورکي. چارواکي وایي چې امنیتي سرتیرو د باړې سره لګیدلې د جمرود په شاکه سیمه کې د عملیاتو په وخت 12 ټنه بارود په خپل ولکه کې اخیستې دي او یو مشکوک تن هم ورسره نیولې ده. د محسوس سکاوټس کمانډان کرنل نیم سرور مشالې ته ویلي د دغه بارود ترڅنګ په سلګونو ریموټونه، فیوزونه، لاسي بمونه، بیټرۍ، د بجلی تارونه او د پښتو او عربی ژبو لټریچر هم ترلاسه کړي. دوی ویل چې دغه بارودی مواد په پېښور، پنجاب او کراچۍ کې د ترهګرۍ د بریدونو لپاره استعمالېدای شو. یاد دی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه او د سر اړوند سیمو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد فوځي عملیات روان دي چې تر اوسه په سلګونو کورنۍ بېخوره کړې دي. په غزنی کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاسون جنګیالي او د دغه ولایت دولتي چارواکي وایي چې نن یې د غزنی په مقر او زنخان ولسوالیو کې له طالبانو سره جګړې شوې دي. دوی وایي په دواړو نښتو کې یو لس تنه وسلوال وژل دي. طالبانو تر اوسه د یوې نښتې په اړه هم څه نه دي ویلي. پنځه ورځې وړاندې هم په مقر کې د طالبانو او پاسون کوونکو ترمنځ نښته شوې وه چې پاسونوالو پکې د څوارلسو تنو وسلوالو د وژلو دعوه کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په شام کې د حکومت لخوا د ولسی خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال د الزامونو په اړه ډیر اندېښمن دي او په دې لړ کې په ممکنه رد عمل باندې غور کوي. اوباما پرون د خپلو جګپوړو سلاکارانو سره لیدل کتل کړي او د کیمرون سره د ټلیفون د لارې خبرې ترې کړي. د برتانیا لخوا جاري کړی شوی یو بیان کې ویل شوي داسې یو شمېر نښې څرګندې شوي چې ښایي د تیرې شروع په ورځ د شام د رژیم ځواکونو د عامو خلکو خلاف په لویه پیمانه د کیمیایي وسلو حمله کړې ده. هلته د بی پولي ډاکټرانو په نوم د صحت د یوې نړیوالې ادارې مشر میګو تیرزین د مش په خواوشا کې د هسپتالونو د راپورونو په بنیاد ویلي
مونږ دا ویلی شو چې دریو ګنټو کې دننه ګڼ شمېر خلک هسپتالونو ته راغلي چې د کیمیاوي حملې له وجې د عصابي ناروغیو سره مخ دي. نو دا معمولي خبره نه ده. مونږ سل فیصد یقین سره دا ویلی شو چې په دې خلکو کیمیاوي حمله شوې، خو د دې حملې د نوعیت په اړه څه نه شو ویلی او دا هم نه شو ویلی چې دا کار حکومتي ځواکونو کړی که یاغیانو.
بلخوا د شام رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال تورن ردوي او وایي چې دغه کار یاغي ډلو کړی دی. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی سبا ته په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. نوموړی بعد افغانستان د امنیت او ثبات په برخو کې له پاکستاني او چارواکو څه وغواړي.
حکومت د نواز شریف نه ډېر توقعات لري چې د افغانستان حالات په پوځ کردار یا په دسي ختم کې یا محدود کې.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي تبا زیاته شوې. آیا د ناروغانو لپاره په ځایي سرکاري روغتونونو کې اسانتیا وشته؟
دا زما زوی دی، بیمار دی، په دې واټ کې ډاکټر نشته دی، کټ موږ په کرایه اغسته دی، میډیسن نورس دا فیسیلیټیز دا شي نشته دی.
او په جلال آباد کې د عدم تشدد فلسفې د بانی باچا خان د مزار جوړولو چارې په تیزی سره پیل شوي دي.
پنځه ګمبتونه دي. د انجینرینګ اصول مطابق دا د 500 کالو ګارانټي ده. دا به زر کالو نه زیات کې ان شاء الله دی کې د ریپیر سره څه مسله بنه راځي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم اوریدونکو اولنې رپورت ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی سبا د پاکستان په ورځنی سفر اسلام آباد ته لاړ شي. نوموړی به دغه هیواد له ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم نواز شریف سره جلا جلا ملاقاتونه وکړي. شنونکي وایي ولسمشر کرزی به د پاکستان له حکومت وغواړي چې د افغانستان په اړه په خپله خارجه پالیسۍ کې د پاکستاني پوځ کردار محدود کړي. په دې اړه نور له اسلام آباد د احمد الله په رپورت کې.
د پاکستان سرکاري رادیو د خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودري لخوا لیکي چې حامد کرزی به سبا ل خپل دورې پر مهال د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم نواز شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کوي چې پکې به دواړه خيزه تعلقات، افغان مفاهمتي عمل او سیمه په صورتحال خبري اترې کوي. نوموړي زیاته کړه چې خبرو اترو کې به افغان مفاهمتي عمل ته خصوصي توجه ورکړې کیږي ځکه چې پاکستان همیشله افغانستان حکومت په مشره کې د امن عمل حمایت کړی دی. مشال رادیو چې کله د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د حامد کرزی د دورې په حق له تماس ونیولو نو نوموړی وایي
دې ما د میټینګ نن پس به خبرې کوم مخ کول په کار نه دي سره غلط سمې پیدا کی بس همدا دې ان شاء الله تعلقات هم به تر پیس پروسس ته ټول خبرې مخ کې راغلي دي. دې ما له مخ بیان کول مخ کې چې خبرې کوي چې غلط سمې پیدا شي.
خبريال او افغان امور نظر لرونکو سمي يوسفزي وایي چې افغان حکومت د نواز شریف نه ډېر توقعات لري چې د پاکستان خارجه پالیسۍ کې بل خصوص د افغانستان په اړه د فوز کردار کم نه کم کم کړي.
افغان حکومت همیشه دا دله کوله چې پاکستان له طرفه چې کومې وعده ورکول کیږي هغوی باندې هیڅ اقدام نه کیږي. اوس افغان حکومت د نواز شریف له غیر توقعات لري چې ممکن کوشش وکړي چې د پاکستان خارجه پالیسي کې بالخصوص د افغانستان حالات پوځ کردار یا خو بېسې ختم کړي یا محدود کړي. نو د دې امله افغان حکومت غواړي چې داسې وخت کې پاکستان ته سفر وکړي چې پاکستان له طرفه د دې ګارنټي ورکول شي چې د پخوانۍ پالیسي نه تکرارېږي او د افغان حکومت چې کوم شکایات دي هغوی باندې همدستي ډول سره غور کیږي.
د افغان عمرو یو بل ماهر طاهر خان وایي
د پاکستان لپاره هم دا امتحان دی چې څرنګه د افغانستان رګیلې د هغې شکایات هغه لرې کړی شي او هغه بد اعتمادي ختم شي او پاکستان هغې دا امید هم لري چې عملي ګامونه واخلي چې اوس په افغانستان کې چې کله خارجي فوجیان وځي هسې نه چې بیا هلته حالات خراب شي ځکه په افغانستان کې حالات خرابېږي هغه پاکستان باندې به نیغ په نیغه باندې اثر وي.
طاهر خان زیاته کړه چې افغان ولسمشر دینه وړاندې د پاکستان نولس سفرونه کړي دي نو پاکستان حکومت له پکار دي چې اوس د وعدو په ځای عملي ګامونه پورته کړي نو دا شان به نه صرف د افغانستان ګیلې ختم شي بلکې په پاکستان کې به ورسره هم امن راشي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو افغان ولسمشر حامد کرزی چې پاکستان ته سفر کوي لاس تر راوړنو ته هیله مند دی مګر په دغه اړه ډاډ نه لري. د چارو پوهان وایي د پاکستان ګټې د افغانستان له زیان سره تړلې دي نو ځکه ښاغلی کرزی ډاډ من نه دی. د ولسمشر کرزی د پاکستان د سفر په اړه په کابل کې د مشال ریډیو همکار معصوم میوند د سیاسي چارو لوی پوه عبدالستار سعادت سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
دنه باور دلیل خو یې دا دی چې د ده لسګونه سفرونه د نتیجې وو پاکستان ته نو اوس هم ډاډ نه شي کولی. بله مسله دا ده چې د پاکستان خانې کېدل د افغانستان د ثبات په اړه دا اسانه نه ده. یعنی پاکستان ډېر داسې د ګټو تضاد لري د افغانستان د ثبات سره چې سخته ده باور کول چې آیا پاکستان به خپل هغه بنیادي سیاستونو ته تغییر ورکولی وشي. د پاکستان ګټې داسې تنظیم شوي دي چې د افغانستان ضرر باید کوي. نو دا یو دقیق او بنیادي دې بدلون ته ضرورت لري. آیا دغه بدلون راغلی دی که نه راغلی؟ پاتې شوه د هیلې او د امید مسله د فکر کوم ولسمشر کرزی تر نورو سفرونو د سفر ته هیله مند ډېر دی. هغه په څو دلیلو. اول دلیل دا دی چې د پاکستان لومړی وزیر پنجابی دی، هغه د پاکستان خاوند ځان بولي. پاکستان عملا خپله په بحران کې غرق شوی دی. ولسمشر کرزی داسې فکر کوي زما په باور باندې چې یعنی د هغوی په پاکستان باندې زړه درد کوي، نه غواړي پاکستان وران شي. بنان د افغانستان بې ثباتي او د پاکستان بې ثباتي دقیق ارتباط سره لري.
ولسمشر کرزی ته دغه سفر مهم دی یا د افغانستان لپاره ستاسو له نظر مهم بولی تاسې، نو بیا ولسمشر کرزی ډاډ ولې نه لري د دې سفر په اړه باندې؟
امریکایان فشار راوړي په پاکستانیانو باندې، فشار زیات کړی دی چې افغانانو سره په دې برخه کې مذاکره وکړي، ځکه که دا مذاکره ونه شي او دلته د هیلو څراغونه بل نه شي نو زه فکر کوم چې امنیتي تړون مذاکره هم بنبست سره مواجه کېدای شي. او نن د ولسمشر کرزی په خبرو کې هم دا خبر څرګندېدله. د درې لسیزو رئیس پاکستان په افغانستان کې بر لاس لري او اوس دا د خیال ته د یو رواني وضعیت حالت ایجاد کړی چې د افغانستان د قوت او د افغانستان د غښتل کېدلو سره پاکستانیان د رواني لحاظ نه شي موافق کېدلی. بله مسله همغه د خپل د ولسمشر کرزی تجربه ده. دوی سره د سیاستونو چې هر ځل په ډیپلوماتیکو محافلو کې وعدې ترلاسه کړي په دې باندې ونه شو توانېدلی د پاکستان ملکي سیاستوال چې هغه د هغه په عمل کې راولي، ځکه نظامیان هلته په داسې شکل باندې قدرت لري یا په ډیپلوماسي کې د هغوی دومره نفوذ لري، خصوصا د تصمیم ګیري کې چې هغه د پاکستان ملکي حکومت یا د ډیپلوماسي دستګاه لري. دا ټول فکتورونه سبب دی کېږي چې ولسمشر کرزی باور کولی ونه شي. زه فکر کوم یو نوی پیل کېدای شي، ځکه امنیتي تړون باندې د مذاکرې مسله ده. که افغان دولت داسې یو څه هیله د پاکستان نه ترلاسه نه کړي، ځکه د شرط په توګه امریکایان ته د افغانستان ثبات مسله مطرح کړي، زه فکر نه کوم چې دا د هغه شي.
افغان ولسمشر یا افغان حکومت هغه پلاوی شوی د ولسمشر کرزی سره به ځي پاکستان ته، څه کول هلته دی پکار دی؟ کوم مسایل دی باید مخ ته وړاندې کړي چې پاکستانی چارواکي د رښتینی همکاري لپاره یوازې بیا د تیر په څیر باندې ژمنې ونه کړي؟
زه فکر کوم چې دا د افغان دولت ته پکار ده چې مشخصه د سولې تضمین اخیستی وشي. یعنی په طالبانو باندې د فشار په مجموع کې مخالفینو باندې د پاکستان د فشار تضمین ترلاسه کړي او د دې د پایل لپاره طبعا افغان دولت به د ملادرادر د خوشي کېدلو غوښتنه کوي، د ځینو نورو طالب بندیانو غوښتنه به کوي چې دا به د پاکستان له خوا نه د یو ډاډ په توګه د یو ضمانت په توګه شاید دوی مطرح کړي چې که چېرته هغه وشي دا په دې معنا چې پاکستان لیواله دی، علاقمند دی چې وضعیت کې بدلون راشي. زه فکر کوم مهم ټکی به هم ده.
اوریدونکو، پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سبانی سفر په اړه مو د سیاسي چارو له یو پوه عبدالستار سعادت سره په کابل کې د مشال ریډیو د خبریال معصوم میوند مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
په دې ورستیو کې پنجابي طالبانو د پاکستانی وزیر اعظم د هغه بیان هرکلی وکړ چې نوموړي له طالبانو سره د خبرو په لړ کې ورکړی وو. تحریک طالبان پاکستان نه یوازې پر دې بیان تنقید وکړ، بلکې د رپورټونو له مخې د اسمت الله ماویه په نوم د پنجابي طالبانو یو تن یې د نواز شریف د بیان د هرکلی کولو لپاره له دندې هم لرې کړ. تر دې وروسته نواز شریف یو ځل بیا وویل چې دوی د ترهګرۍ ضد پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستان له امنیتي ادارو سره خبرې کوي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د خالی پور سکر کې خبریالانو سره خبرو کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره تحریکی طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه وویل چې دوی وی پالیسۍ جوړولو په حال کې دي. هغه د تیر په څیر زیاته کړه،
پاکستان کی ترقی کے لیے اس مسئلے کو
موږ ټول اړخونه په دې اړه خبرې کوو. زما په خیال د ترګرې مسله باید د پاکستان د ترقی لپاره حل شي. موږ دې مشکل ته د حل موندلو لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوو. خپل منځ یعنی د حکومت، امنیتي ادارو او اړوند خلکو خبرې روانې دي. په ډیر فکر سره لګیا یو د دې مسلې د ختمولو لپاره یو استراتیجی او یو پالیسی جوړو.
تیر هفته نواز شریف قام ته خطاب کې هم ویلو چې د ترهګرې مسله به د خبرو له لارې خلاصي، خو د زور استعمال هم له پامه نه غورځي. د پنجابي طالبانو یو استازي اسمت الله ماویا د زیارت پر ورځ رسنیو ته لیږلي پیغام کې د نوموړي دغه بیان هرکلی کړی وو او دغه سیاسي پوهه یې بللې وه. خو د خالی پور تحریک طالبان پاکستان د پنجابي طالبانو پر دغه بیان تنقید وکړ او زیاته کړه چې د پنجابي طالبانو په ګډون هیڅوک هم د تحریک طالبان د اجازت بغیر له حکومت سره خبرې نشي کولی. د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد وای پنجابي طالبان د تحریک طالبان پاکستان تر چتر لاندې کار کوي او دوی د نواز شریف د بیان هرکلی د خپلو ګټو لپاره کړی.
د پنجابي طالبان چوکې دلته پنجاب کې ډېر داغي کار دی، دلته مطلب ریکروټمنټ کیږي، دلته زیر راځي، داغي خلک زیر راځي، نو ای بدا سوچ کوي چې موږ باندې فشار را نشي په پنجاب کې دنه موږ د مسایل پیدا نشي. نو وی د لپاره بکړي ټي ټي پی دې دغه نه لګوند کې خود
پاکستان د پوز یو بل پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وای چې پاکستان کې پوز او سیاستوال اوس په دې پوهېدلی چې د ترهګرې د ختمولو لپاره سنجیده ګامونه واخلي.
مختلف گروپونه دي، پنجابی طالبان هم پکې یو گروپ دی. دوی نه مختلف خبرې راوځي، یو یو څه بل څه وي. حکومت خپل پالیسی روان دی، اوس پورې یو کوټي د حکومت په کور کې د پالیسی فقدانو او اوس چې کوم دی نو داسې ښکاري چې حکومت په دې باندې سنجیده دی او د دې بشرې حل به وباسي. هغه په مذاکراتو باندې او هغه بیا د طاقت په استعمال.
خو بل خوا ته بریګیډیر سعد وایي اوس هم پاکستان کې سیاستوال او پوځ یو خل نه دي او د ترهګرۍ د ختمولو په اړه واضحه پالیسي نشته، نو ځکه په نږدې وختونو کې د دې مسلې حل کېدل مشکل ښکاري.
فوج خود مذاکرات خبر نه کی، فوج خود دغه خبره کوي چې دا مسله مذاکرات سره حل کې دوه نه ده. بیا سي مذاکرات خبره خو کوي خو سنجیده نه دي پاره کې او نه باغواري مخکې خبره ترې شوې ده. سوات او باجوړ کې یو بل د مخکې معاهده شوې ده، وزیرستان کې معاهده شوې ده، هغه باندې دي هغه پاسداري نه ده شوې. فلحال صدا سے اثر نشته، دا سے نخې نشته چې ما ته سره دې مسله نږدې حل ښکاري. تر څو پر موږ خپل داخلي مسایل ته سوچ او فکر بصیرت نه راغله
دا یادونه وړ ده چې پخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي وو چې د پاکستانی پوځ سره مذاکراتو ته تیار دي او نواز شریف او مولانا فضل الرحمان دی په منځ کې ضمانت وکړي. خو په بیرونی بیان کې ویلي چې پر یادو سیاستوالو هم د دوی اعتبار ختم شوی دی.
پښتو وایي مشال ریډیو ور
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په سواد کې د ډنګي ماشو د چچلو له وجې سلګونه کسان ناروغه شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې دغه ناروغان د سیدو شریف په سرکاري روغتون کې د اسانتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي. د سواد د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر رپورټ راکوي.
د سیدو شریف اسپتال انتظامیه تر مخه تر دې دمه 115 تنه روغتون ته راغلي دي. سیدو شریف کې د مریضانو لپاره بسترې کمی شوي دي او عام ولس په کرایه کټونو کې د کولاو اسمان د لاندې په علاج مجبور دي. سیدو روغتون کې د ډینګي ماشي متاثره شوي تنانو مشال ریډیو ته په دا اړه وویل.
اصل من دریم آباد یم، دریم اوس ملي اسپتال ته راغلی یم. بیډونه نشته، ځان د کټونو په کرایه راغلي دي. ریکټ 100 روپۍ سکیورټي ده، 50 روپۍ شپه ورځ ده. او د اسپتال خو دغه صورت دی چې د ټسټ راته کړی 200 باټنګ کړی 1500 روپۍ یو ټسټ دی.
ڈاکٹر نشته دی او نور امبلنس نشته دی، دا کټ موږ په کرایې اخیسته دی او دا میډیسن دا نور دا فیسیلیټیز دا کوم غوړې شې نشته دلته کې دا پلان کې چورې دی او د شپې خو دلته کې به نور بیمار شي.
د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر شاه دوران وایي چې کومې اسانتیاګانې دوی سره موجود دي هغه اولس ته ورکوي. مریضان زیات شوي دي ځکه اولس په خپل اوس ته علاج انتظام کوي.
58 بیډونه د نارینهو لپاره دي، 26 بیډونه د زنانو لپاره دي. دنه چې نور زیاتې ګړي سونه خلک راځي نو خپل کټ بیا د کورن راوړي یا بدن له بازار کې اخلي ځکه چې دغه د حکومت د هدایتو مطابق یو کرایټیریا ده. دغه فیسیلیټی زموږ سره ده چې څوک روغیږي خون ورته خو هدایت ورته خو کدا ما شه د دې مریض نه لاړو په بل بنده باندې کیناستو نو دغه بل مریض مازیګر ته روان ده کټونه درې سوه راوړي درې سوه ختم شوي دي.
د سوات سیدو شریف روغتون ته په دوره راغلی حکومتي غړي د قومي اسمبلی ممبر سلیم الرحمن څخه مو چې کله دغه پوښتنه وکړه چې حکومت څه قسمه ګامونه پورته کړي دي نو ښاغلي په دغه اړه وویل.
یاره چې موږ خو په پوره کوشش شروع کړل زموږ صوبایي حکومت مرکز طرفه موږ سره ساحل نشته خو صوبایي حکومت د کیټس په حواله سردایم چې مسلسل د پیښور نوم موږ د بټخیل نوم ډی ایچ او تل د کیټس سره وړي دي د سټریل سره د هیلت منسٹر سره مسلسل پر اړیکه کیو ما د دې په حواله سره دلته زموږ ډیسټریټ اډمنستریشن چې د سوات موږ د سپریګانو د دیم پوره دغه شروع کړه دي خو دغه د یو اچانک شروع شو په ایمرجنسي کې شروع شو چې هغه کې به ورځي ودرې لګې دي کنه نه دغه وجه باندې د هسپتالوم تاسو دغه ودی واړو نور ته نور خصوصي واړو نور ته خالي کوي او پوره کوشش کوم چې دا ټول هیلپ او دغه شي خلکو ته چې سونه سہولت رسیدې شي موږ د دې الله تعالی دې موږ ټول دې عذاب نه نور خلاص کی.
په سوات کې د شخصي لیبرټینو تر مخه دا وخت 216 تنانو کې د ډینګي وایرس تصدیق شوه دی او نور هم یو شمیر خلکو د ټیسټ لپاره د وینې نمونه ورکړي دي چې تر دغه متاثر خلکو شمیره نور هم زیاتې دي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په بلوس میشته سیمه ګډانی کې د بجلی پیدا کولو د بستری پروژې پیلولو اعلان کړی دی. دغه پروژه به د چین په مرسته ترسره شي او د چارواکو له خولې د کویلې په وسیله به د شاوخوا 6600 میگاواټ بجلی پیدا کولو توان ولري. بلخوا د بلوچستان زیاتره ملت پالو ګوندونو دغه پروژه رد کړې ده. دا چې ولې، د نیاز مساخیل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د تیرې شنبې په ورځ د بلوچستان په ګډانی کې د پاکستان د بجلی یوې لوی پروژې ګډانی پاور پروژه اعلانولو پر موقع وویل د پاکستان د بجلی ضرورت به دغه پروژه تر ډیره حده پوره کړي. وزیر اعظم زیاته کړه،
پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے.
دا پاکستان دپارا دا یو ډیره مهمه پروژه ده او دا به مشتا ډیره ګټوره ثابت شي. په دې پروژه کې د نورو ترڅنګ نړیوالو شخصي کمپنیو هم خورا دلچسپي ښکار کړې ده. دا به زموږ دپارا ډیره شوي چې د لومړنیو ترجیحاتو پر بنسټ دغه پروژه تر سره ورسیږي.
یہ ٹاپ پرایورٹی کے اوپر جو ہے وہ یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہونا چاہیے.
د اعلان لمخې د ګډانی د بجلی له پروژې به 6600 میگاواټ بجلی د کویلې لاري پیدا کړل سي او په دې پروژې کې به د گاونډي هیواد چین زیات مرسته ترلاسه وي. بلې خوا ته کيو خوا بلوس ملتپالو د ګډانی بجلی پروژه د بلوچستان له اصل مسلې د پام اړولو پلما بللې ده. هلته پښتون ملتپالو هم دا ګام بې ګټي بللې دي. د پښتون ملتپالا او بلوچستان حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامی پارٹی صوبائی صدر عثمان کاکڑ مشال ریڈیو ته ویل چې پښتون مېشتو سیمو دوکۍ، کینګری او هرنای کې د کویلې به حسابه زیرمې دي. دته په خبره باید حکومت په یادو پښتون مېشتو سیمو کې دغه پروژه لګولې و. عثمان کاکڑ زیاته کړه،
دا ربونو ډالر معاهده له چاینا او له نورو ملکونو سره کړی دی. د بجلی پروژې پروجیکټ لګی، پنجاب کې لګی، سندھ کے لگی، بلوچ علاقوں کے لگی، پشتونخوا وطن کے دیو میگا واٹ بجلی پروجیکٹ نسا نمر سخت دے خبر مذمت کو سمیا نواز شریف دا مسلم لیگ مرکزی حکومت سے دئی ہم سے بجلی کی پشتونخوا وطن اور جنوبی پشتونخوا بالخصوص دا نظر انداز کرے گا.
عثمان کاکڑ زیادہ کڑا بلوچ میں سیمو کی نا امنی دا او ہلتا دا قسم پروجے گٹی نسی روڑائی
کم بجلی لائنوں نے بلوس علاقے کے را تیرے داغا داغا انجام دے لکھا دا وسم ترافتر مخ کے بجلی وہ اس طرح بے دا دا وسم سے دا دا طول جنوبی پختونخوا کی دوری زیوائی ونی میں گیانتا بجلی نو ہر لائنس پا بلوس علاقے کے را تیرے جی دا و پختونو تا ایچ فائدہ منو رکی مشکل ترمن پاوران وارو روب ٹرانسمیشن لائن وارو.
د پاکستان وزیر اعظم لړخه ګډانی کې د بجلی یو لوی پروژې شروع کولو اعلان داسې وخت کې را مختصوي چې وزیر اعظم د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان مشهور گوادر بندر په اړه هم سرګندونې کړې وې او ویلي وو چې باید گوادر ته د آزاد بندر درجه ورکړل سي. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو د ډیلی ټلیګراف ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي له 2008 کال راهیسې په پاکستان کې د بلوچ خبریالانو د وژنې پیښې دوام لري چې وروسته یې وایي د عبدالرزاق په نوم د یوه بلوچ خبریال هغه ده. لیکنه زیاتوي دغه وژل شوی بلوچ خبریال عبدالرزاق یو له هغو سلګونو بلوچانو دی چې عدالت ته له وړاندې کېدو پرته وژل شوی او همداراز اوس هم په زرګونو بلوچان لا درک دي. د دې لیکنې مهم ټکی د اسرار عالم مومن نورو
د برتانی ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په یو مقاله کې راغلی دی د بلوچستان په مستون کې د توار نومې ورځپاڼې خبریال عبدالرزاق بلوچ او ورسره د نورو څلور کسانو مړی د تیرې شروع په ورځ وموندل شو. دغه مړی چې تشدد پرې شوی و د کراچۍ له سرجاني خارګوټي څخه برآمد شوی. عبدالرزاق 28 بلوچ خبریال دی چې د 2008 کال له هیڅ وچل شوی او دا رنګ یوازې په روان کال کې د یاد خام تر دې دما څلور خبریالان وجل شوی دی. همداراز عبدالرزاق یو له هغو سلګونو بلوچانو دی چې عدالت ته له وړاندې کېدو پرته وجل شوی او همداراز اوس هم په زرګونو بلوچان لا درک دي. په مقاله کې راغلی دی چې په خبریال عبدالرزاق بلوچ دومره تشدد شوی وو چې خپل کورنۍ تر څلیرشتو ګنټو وروستو وپیژندو، خو لکه د نورو بلوچانو په څیر نه خود عبدالرزاق د مرګ د پلټنو حکم ورکړل شوی او نه هم کوم ځانګړي عدالت کې یې مقدمه رجسټر کړل شوی. مخالفون کې وایي د عبدالرزاق په مرګ به خاموش ماتم وي او د یو څو خبری رپورټونو پرته به میډیا کې ورته هیڅ ورنکړل شي او نه به پرې هم کومې ورځپاڼې خپلې ادارې ولیکي. او د دې یو وجه خو دا ده چې د بلوڅو له درک کېدل او بیا وجل د معمول خبره ده، او دوی مداده چې د عبدالرزاق بلوچ د وجنې ذمہواری په ریاست او د هیواد په طاقتور اسټابلیشمنت راځي. نو دا رنګ د عبدالرزاق د مرګ خبر رپورټ کول د اسټابلیشمنت د رویې مخالفت کول دي. په بلوچانو د تشدد خلاف ځانګړی سازمان وایس فار مسنګ بلوچ هلې ځلې کوي. د دې سازمان مشر قادر بلوچ چې نن به خپل د پرامن احتجاج 1248 ورځ مکمل کړي د لادرکه بلوچانو د موندلو پړه د امیدۍ او نا امیدۍ ترمنځ دی. له قادر بلوچ سره د زرګونو لادرکه بلوچانو د نمونو لیست او تصویرونه دي. د قادر بلوچ خپل زوی جلیل چې یو سیاسي کارکون وو هم لادرکه شوی وو چې د وروستي کال د اکتوبر په میاشت کې یې په ډزو وشتل شوی مړی و موندل شو. خو د جلیل د وجنې وروستو هم قادر خپل مشن ته دوام ورکړی او وایي چې له درکه ټول بلوچان د هغه د زامنو په شان دي او دا رنګ تر خوشی کېدو پورې به یې خپلې هلې ځلې جاري ساتي. که څه هم قادر بلوچ د سپریم کورټ کراچۍ پریس کلب مخې ته په کوټه او هر ځای کې احتجاجونه ترسره کړل، خو په رسنیو کې له یو څو رپورټونو پرته نوموړي د انصاف ترلاسه کولو د له درکه کسانو د خوشي کولو په لړ کې لا هم څه لویې لاسته راوړنې نه دي کړي. له قادر سره هغه کورنۍ هم په احتجاج بوخت دي چې خپلوان یې لا درکه دي. دغه کورنۍ د یری او مایوسۍ ښکار دي ځکه چې له درکه کسان زده کوونکي دي او یا هم هغه دي چې د ټولې کورنۍ پرې انحصار وي. د مقالې په اخره کې راغلي دي چې د ورکړل شو کسانو کورنۍ یوه ساده پوښتنه لري او هغه دا چې د دوی خپلوان ولې لا درک دي او ولې عدالت ته نه وړاندې کړل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 2013 15300 شپېته 15340 او په 15,300 شل صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته وګورئ. د روانې خبرونې نیمایي برخه ته نږدې شوی یو. د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډی زور.
ټول مشهره دی وخت مهم خبرونه ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د همکارۍ حاصلول او د دوړو هیوادونو د تعلقاتو لا پراختیا بلل کیږي. نن د افغان ولسمشر د بیان د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صدر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالی شورا یو وفد هم د پاکستان په دوره ځي. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د هغه حکومت د ترهګرۍ د ختمولو او د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د وی پالیسۍ د جوړولو په حال کې دی. نو موري پرون په سکر کې خبردارانو ته ویلی د پاکستان د ترقی لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ ستونزه هوار شي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د ډینګي وایرس ګڼ شمیر خلک ځپلی دي. چارواکي وایي چې تر اوسه د سیدو شریف روغتون ته د وایرس نه ځپل شوي 125 کسان د درملنې لپاره راوړل شوي دي. چارواکي وایي چې امنیتي سرتیرو د باړې سره لګېدلې د جمرود په شاکه سیمه کې د عملیاتو په وخت 12 ټنه بارود په خپل ولکه کې اخیستي دي او یو مشکوک تن هم ورسره نیولې دي. په غزنی کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاسون جنگیالي او دغه ولایت دولتي چارواکي وایي چې نن د غزنی په مقر او زنخان ولسوالیو کې له طالبانو سره جګړې شوې دي. دوی وایي په دواړو انخطو کې 11 تنه وسلوال وژلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په شام کې د حکومت لخوا د ولسی خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال د الزامونو په اړه ډیر اندېښمن دي او په دې لړ کې په ممکنه رد عمل غور کوي. او د ایران خبری اجانس مهروایی هغه افغان کډوال چې په ایران کې د قانوني دستاویزاتو نه بغیر اوسیږي یوازې دوه هفته وخت لري چې له دې هیواد ووځي.
اوریدون کو لن خبرونه مول شاهین بنیری اوریدل. هاوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نور.
نن د پاکستان اکثره لوی ورسپانو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ په رامنځته شوی کړکیچ لیکلي دي. د دې کې دنیا ورسپانو وایي داسې کې وزیر اعظم نواز شریف د هندستان په حق له خپل پالیسی واضح کړې ده چې دوانو ملکونو له د ښه غونډیانو په سیر رسیدل پکار دي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د خبرو اترو د لار هوارول ضروری دي. او هم دا خبره نواز شریف د 11 مئی د ټولټاکنو وړاندې هم کړې ده. اداري مخکې د نواز شریف د خلیلیکی پاکستان کولی شي د سیمې د خلکو د خوشحالۍ او ترقۍ په خاطر خپل پوجي بجټ کې کمیرا ولي او په دې خبره پوجي او سیاسي مشروالي متفق تا او باید چې هندستان هم دا رنګ وکړي او کمې پیسې چې په جنگي جازونو بیړو او نورو وسلو خرج کولی شي پکار دا چې دا پیسې د خلکو په خیر خیګړه ولګوي. اداري اخر کې لیکي چې د 1300 راسه د کنټرول په پوله هندستان کم حل جوړ کړي دي. په هغه د امریکای په ګډون یو شمیر ملکونو ته اندېښنه ده او غواړي چې معاملې زر تر زره هوار کړي. دغه لړکی د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د امن او ښه تعلقاتو بیان ډیر واضح دی. باید چې هندستان هم د دې مثبت جواب ورکړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا د مذاکراتو په وړاندیز د طالبانو ډلو ترمنځ اختلاف پیدا شوی دی خو لا هم د دې تصدیق پاتې دی. البته د نواز شریف لخوا کام ته په خطاب او بیا د کابینې غونډې دوران هغه وینا چې کوم طالبان مذاکرات کول غواړي هغوی سره به مذاکرات کولی شي. ګنې دویم صورت کې بعد طاقت استعمال کیږي او دی وړاندېستا د طالبانو یوې ډلې هرکلی کړی خو دویمې ډلې دا خبره د جنگ برابر ګڼلې او د طالبانو ویان شاهد الله شاهد وینا ده که مسلم لیگ نون جنگ کول غواړي نو دوی ورته تیار دي. ادارې وایي چې د حکومتي اقداماتو نه ظاهریږي چې دوی امن کې سنجیده دي او د هر څه باوجود یې د پانسه په سزا عمل درآمد اترولې دي. باید چې طالبان هم د دې وړاندیز مثبت جواب ورکړي ځکه که د وزیر اعظم د خبرې په دویمه برخه عمل وشي نو دا به د دواړو لپاره د نقصان خبره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي کله چې میاں نواز شریف ته پاکستان نوی وزیر اعظم جوړ شو نو دا سهیل کېده چې د هغه کام ته لومړی وینا به ډیره مهمه وي. خو د هغه دغه ټلویزیوني وینا نه داسې ښکاره شوه نواز شریف خبرې ډیرې وکړې خو څه خاص یې ونه ویل. وزیر اعظم په دغه وینا کې په ملک کې د روانې ترهګرۍ ذکر وکړ چې څنګه وسلوالو او ترهګرو بېګناه خلک ووژل. خو د دغه وسلوالو لپاره یې د جوړجاړي لهجه هم استعمال کړه او تندرو ته یې د خبرو وړاندیز ورکړ او دا چې د هغو تندرو ډلو خلاف به د زور استعمال کوي د کومو سره چې د خبرو عمل ناکام شي. ورځپاڼه لیکي د هغه د تقریر نه دا معلومېده لکه چې د تندرو ډلو لپاره نرمي هم د پالیسۍ برخه وي. بلخوا د پوست مشر له اړخه د ترهګرو لخوا د لوی چیلنج د ذکر کولو نه داسې ښکاري تمه ده د پاکستان د پوست په دې اړه شکونه به ډېر زر د ماضي حصه جوړه شي. خو مسلم لیگ نون اوس هم داسې ښکاري په دغه لار پر مخ کې تلو کې ځان آرام نه احساسوي. ډان لیکي پوست په بلوچستان کې بغیر د سکامي سلام مشورې د زور استعمال کوي خو د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان خلاف د کاروایۍ لپاره بیا کامی سلام مشورې ته ضرورت لري نو ځکه په امنیتي ادارو دا تنقید پر ځای دی. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنس لکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په راتلونکي اونۍ کې د پاکستان سفر کوي او وای پاکستان ته په دې تما سفر کوي د هیواد د سولې لپاره به ګټور وي. خو بیا هم د زیات هیلمن ان نه دی ګینه دغه سفر به د توقعاتو مطابق وي. د اسلام آباد او کابل اړیکې په دې وروستو کې او زل بیا پر دې خراب شوې چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویل ځینې گاونډي هیوادونو په خاصه توګه پاکستان یې د هیواد په بې ثبات کې لاس لري. دغه هیواد د پاکستان په پوځي او استخباراتي ادارو داسې تورونه لګوي په افغانستان کې د توندرو ډلو سره مرستې کوي چې پکې طالبان او د القاعده سره تړاو لرونکي حقاني ډله هم شامل ده. خو پاکستان داسې تورونه ردوي. د پاکستان نوی حکومت ویلي دوی به د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مثبت رول لوبوي او په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز هم په دې وروستیو کې د کابل سفر کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په داسې حال کې چې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی به سبا ته د سولې د عالي شورا له یو پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال نن د یو لړ مقدماتي خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی. د مالی وزارت صلاحکار نجیب الله منلی د یکشنبې په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې ښاغلی زاخلوال بل پاکستاني لوري سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د سوداګرو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان سوداګر وایي چې اوس یې هم په کراچۍ بندر کې شاوخوا 400 کنټینر مال درول شوی دی. قسیم سولمل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
که څه هم پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر له سیاسي پلوه ډیر مهم بلل کیږي او د سولې خبرې به د اجنډا په سر کې وي، خو ټاکل شوی ده په دې سفر کې د ترانزیت او سوداګرۍ په اړه هم د دواړو لورو ترمنځ خبرې وسی. د ولسمشر حامد کرزی له سفر یو ورځ مخکې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال په دې مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د مالی وزارت مسولین وایي ټاکل شوی ده شغل زاخلوال په خپل دې سفر کې د پاکستان د مالی او سوداګرۍ چارو له وزیرانو سره وګوري. د دې وزارت صلاحکار نجیب الله منلی په دې اړه معلومات ورکړل.
د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال پاکستان ته تللی دی چې په یو لړ هغو مسایلو باندې چې ولسمشر کرزی باید په سیاسي سطحه مطرح کړي تخنیکي بحثونه له پاکستان چارواکو سره وکړي چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ترانزیت مسایل دي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاجرانو ستونزې دي او یو لړ نور د همکارۍ خبرې چې په هغه باندې به ښاغلی زاخلوال مقدماتي خبرې وکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو پلاوي سره اسلام آباد ته ځي. څو د پاکستان له نوي حکومت سره د افغانستان د سولې د پروسې او ځینې نورو سیمه ییزو مسایلو باندې خبرې وکړي. ښاغلی کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې پاکستان ته د خپل دې سفر په اړه ډاډه نه دی، خو هیله مندي شي چې لاسته راوړنې به ولري. افغانستان او بوتل لار نه لري، خو افغان سوداګر د گاونډیو په تیر بیا د پاکستان له بندرونو څخه د خپل مالونو د انتقال لپاره کار اخلي چې اکثر وخت ورته ستونزې جوړیږي. افغان سوداګر پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی تیرو سفرونو ته په کتو ډاډه نه دي چې د سفر باید د یادو ستونزو د هواري په برخه کې د پام وړ نتیجې ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونم رستیال خان جان الکوزی وایي چې همدا اوس هم د افغان سوداګرو شاوخوا 400 کنټینرونه د کراچۍ په بندر کې درول سوي دي.
دا اوس هم موږ د ډیمریج مشکل لرو ډیر جدي. زمونږ مالونه هلته 400 کنټینر پراته دي، د ډیمریج لاندې راغلي دي. دې کې غذایي مواد دي، بوره ده، ډیر شیان دي چې هغه ساعت د خرابېدو په حالت کې دي چې اوس د افغانستان تاجران حتی د راوړلو نه بېزاره شوي دي.
افغانستان او پاکستان شاوخوا درې کاله مخکې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان سوداګر کولی سي د پاکستان له ټولو سوداګریزو بندرونو څخه ګټه واخلي، خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان تر اوسه دا تړون سم نه دی عملي کړی. که څه هم د پاکستان نوي حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان په اړه په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي او له دې هېواد سره یې د همکارۍ ژمنه کړې، خو افغان چارواکي یې په اړه ډاډه نه ښکاري. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید خپله همکاري په عمل کې ثابته کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. اوریدونکو، رویټرز ایجنټس په خپل رپورت کې د پاکستانی حکومت لخوا د دغه هیواد له جیلون څخه د هندي قیدیانو د خوشی کولو موضوع راغست ده. په رپورت کې راغلی د دې اقدام په ترڅ کې د پاکستان ولسی حکومت غواړي له هند سره خپل پیچلې اړیکې بیرته ورغوي. په دغه اړه تفصیل له ما هارون بچاوري. د رویټرز خبري ایجنټس په رپورت کې راغلی پاکستان د شنبه پر ورځ دغه هیواد له جیلونو 302 هندي قیدیان چې زیاتره یې کب نیونکي تنان دي خوشی کړل. د رپورت لمخې د پاکستان د اقدام د هغو هڅو ښکارندوی دی چې غواړي پترس کې له هند سره خپلې پیچلې اړیکې بیرته ورغوي. خو رپورت زیاتوي په دغه لړ کې د پاکستان د ولسی حکومت هڅې په کشمیر کې د کنټرول پر کرخه د پاکستانی او هندي پوځي ځواکونو ترمنځ د روانې میاشت له نښتو وروسته ټکنۍ شوې. په رپورت کې ویل شوی که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اند دی چې د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره باید له هند سره اړیکې ښې کړل شي، خو د پاکستان پوځ یې ښایي دغسې کولو ته پرې نږدي. رپورٹ کا گی د پاکستان فوج حتی د دې هیواد د ولسی حکومتونو لپاره هم د بهرنۍ اړیکو او امنیت په برخه کې لومړیتوبونه ټاکي. د رویټرز پر رپورٹ کې د پاکستان له قیدا د خوشی شوی ولس کلن هندي کب نیونکي خبرې راغستل شوی چې ویلي دي په تیر وختونو کې د اوسنی پاکستان او هند وګړو په یو هیواد کې ژوند کولو، دوی یو بل سره باید د ورونو هیوادونو په څیر ووسیږي. یو بل دیرش کلن خوشی شوی هندی کب نیونکي بیا جانس ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د کب نیونکو تنانو د نه نیولو یوه لوزنامه لاسلیک کړي چې دغه اقدام بعد دوی د اړیکو په ښه کولو کې مرسته وکړي. اجانس د هند د بهرنیو چارو د وزارت د یوه ویان خبر هم راغستې چې ویلي دي دغه هیواد د پاکستانی قیدیانو د خوشی کولو متقابل اقدام په پام کې نه دی نیولی. په رپورت کې وړاندې راغلی تمه کیږي چې پاکستانی وزیر اعظم راتلونکي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یوې غونډې پر مهال له خپل هندي سیال سره وویني. د رپورت په پای کې ویل شوی پاکستان او هند له 1947 کال راهیسې چې له برتانیا یې ازادي ترلاسه کړه په خپلو کې درې جنگونه کړي چې ورڅخه دوه د مسلمانانو د ګڼمیشتې سیمې کشمیر پر سر وو. تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان په ختیځ کې ماشومانو ته د پولیو ضد وکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین د اتوار پر ورځ پیل شو. په دې کمپاین کې به څه د پاسه 8 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي په غرض د وکسینو څاڅکي ورکول کیږي. له جلال آباد پرې د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د پولیو په ضد د واکسینو دغه درې ورځنی کمپاین د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیالي ډاکټر مقدسی معصوم یو ماشوم ته د واکسینو د 2 څاڅکو په ورکولو سره پیل کړ. نوموړي وویل چې د واکسینو په دې درې ورځنی کمپاین کې به د افغانستان په ختیځ کې څه د پاسه 8 لک ماشومانو ته د پولیو یا ګزند مخنیوي په خاطر 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
په دې راوند کې پلان لرو چې 8,350,000 اتیا ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړو، او د دې په څنګ کې موږ 6,300,000 د دوی سن د 2 نه تر 5 کالو پورې دی چې دوی ته چینجی او ګولې هم ورکول کیږي تر څو د کم خونې او ندوی بچي. د نور همسایه ملکونو په نسبت په افغانستان کې د دې ډیر کم تعداد لیدل کیږي چې سلور واقعي دي، چې متاسفانه دغه سلور واقعي ټول په شرقي حوزه کې دي، 2 واقعي په ننګرهار ولایت کې او 2 په کونړ کې دي.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په ولسونو غږ وکړ چې د واکسینو په تطبیق کې د رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
زخپل ول سوال صاحبانو ته قماندان صاحبانو ته سپینګیرو مشرانو ملای مامانو د معارف مسولینو ټول نمه اله داده چې په دې برخه کې کامل همکاري وکي خلکو ته عامه پوهاوی ورسوي په دې برخه کې چې دغه واکسین ضرور دی به ټول دغه واکسینونو نه مستفید شي ترڅو زمنګا ګلالي ماشومان چې راتلونکي افغانستان دغه په لاس کې وي باید دغه مرزونو نه بچ پاتې شي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشر انیسی عمرانی وویل چې دوی په ول سوالیو کې لو پوخانه عامه پوهاوی ټیمونه ګمارلی چې د واکسینو په کمپاین کې هم خلکو ته تبلیغات کوي.
اغه چارګا سات د خپل دند په لارو سره هغه شوراګان چې پولیس والی کې لري او کم کمپاینونه لري ورکشاپونه لري د دې د لارې خپل فاملی ته رسول دي چې د 15 کلن ماشوم پوری دغه واکسین تطبیق دي.
د ننګرهار د اجو او قاپور ریاست د نشرات او امیر عتیق الرحمن پزلی په علماي کرامو او مدرسینو غږ وکړ چې د منابرو لاري خلکو ته پوهاوی ورکړي چې ماشومان له واکسین څخه محروم نشي.
زه د ټولو هغه علماي کرامو څخه چې په مساجدو کې امامان دي، په مکتبونو کې معلمین دي، په مدارسو کې مدرسین دي، هغه ته عرض کوم په مساجدو لاري اعلاناتو کې او خلک عام او خلک پوي کې به دي ما دي په غرونو کې که په ولسوالیو کې که په اطراف کې ټول د منځ د خواهش تر کوم چې ان شاء الله عام پوهاوی وکړي او خلکو ته دي اجازه ورکړي چې ماشومان واکسین کړي.
د ننګرهار ولایت د روغتیا چارواکي وایي چې په 2013 کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزن سلور پیخې سب شوي، خو زیاتوي چې دا ځل به د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د پولیو په ضد د واکسین څاڅکي تطبیقیږي، خو په نورستان او کونړ ولایتونو کې به 22,000 ماشومان د بدامنۍ له وجې د واکسینو له څاڅکو محروم شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیار ته یو ډالۍ.
د تیخوي ګلابا یت سرته ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړي دا هغه ځال ته کې پلو خلګو سره هغه شریک کړم.
سرویتا سدنه پر استماسیګر په سلورنی مې بجې او د خالی پورس تماس پخین پدرینی مې بجې او ریدل مهیره و.
اوریدونکو د شپکه در رسیدونکو وای په یو شاوروس کې یوازې 15 ساعته بجلی لري چې لوجه د دوی ورځنی ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. د سیمې د خلکو په خبره د بجلی نشتوالی د دوی کار روزګار اغیزمن او ماشومان ورته ناروغه کړی دي. په دغه اړه نور د مشال ریډیو د خبريال په ریپورت کې
د شپقدر تحصیل وسیدونکې زده کوونکي او روزګاریان وای چې د بجلی لوډ شیډینګ ورته ډیره زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. دوی وای چې په شپه او ورځ کې د سلور نه تر 15 غنټو پورې بجلی وي چې د هغوی روزګارونه یې په ټپه ودرولې دي. رسول خان په شپقدر کې دوکان کوي او هغه وویل
یاره مخکې خو به لږه خو گزاره به کوله، خو بس دا میاشت ونیم چې وشوه بیخي نشته جی. د مون خلاص خو سیوا شوي ډېر دی، لکه تیل میلم سیزي او بیټریم دا غره بده نوې روړه کنه 15,000 روپو بیټریم بل روړه بس کې بده جنریټر لګو داغه نه بیټری چارج کو د تیلو خرچم زیات ده.
یو د کون کې چې په سرکاري های سکول ګونډا کلی کې سبق وای وای ویل زیاتره وختونه په سکول کې د ډېر ګرمۍ له وجه هغه او د هغه نور ملګری بیماران شي.
اسف نه هم ډېر زیاته ګرمۍ خو دا روانه لیکلو کې سختي وي پکې وي خو بس بجلی نه وي دا علاقه دا وجه نشو ویلې بس کارته شپې بجلی نو بس یو غنټه نه مکینو بس سبق وایو.
خست رحمان یو ځای وسیدون کړي او هغه وویل چې بلونه خو پوره جمع کوي خو بجلی هر وخت نه وي چې د کور ماشومان زیاتره وختونه نه جوړوي.
په شپقدر بازار کې 16 غنټه لو شټینګ دی او په دیهاتو کې 18 غنټه او بیا ځین ځین ټیم کې داسې وشي چې دوی خپل پالتون واچي نو خبره 22 غنټو ته لاړ شي.
امجدری خان په شپقدر بازار په خبرو لوی دوکان دی او هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه.
کچاري حکومت مونږ ته داسې وکړي چې یاره مونږ ته چې 10,000 روپۍ راغونډې کړي او چرته ټیم جوړون هم بوته ورکو، خو مونږ دا غواړو چې حکومت مونږ نه ټیکسونه اخلي، انکم ټیکس را نه اخلي، هر قسم مونږ ته هیڅ سهولتونه نشته، خو د بجلی د لاسه مونږ ډېر زیات پریشانه یو. حکومت نه هم دا سوال کوو، وفاقي حکومت نه چې یاره مونږ ته د کی پی کی ته چې څومره خپل حقوق حاصل دي د بجلی ادي وته ورکي.
د وابډا د محکمې شپقدر په وینا چې په شپقدر کې د بجلی د بندښت شیډیول هغوی ته د پیښور نه جاری کیږي او هغوی پرې عمل کوي.
Thank you.
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوی چی جګه می شملہ وټی چی دو ته می پرې نه خو
پړونی ک هر څومره وګد دې ک درون نه پر دې اوري رحانه مونږه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مین زوزی نو یو اړې ګړې به پیدا شي
کلتور څنګه بدلیږي
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي
دا هر څه په شال او شملہ پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجے او د خالی پروس پاو کم دو بجے
اوریدن کوتا سمشال ریڈیو ته غوږی لته رو سورز را حصے پجرال آباد کې د عدم تشدد د فلسفي د بانی باچا خان پر مزار له څه مودې ځن رستا د ګمبد د جوړېدو چارې بیا پیل شوی او په تیزه سره روانې دي د چارو مسولین وایي چې دا ځل به دروان کال تر پای پورې په مزار د ګمبد او ترڅنګ د جماعت کتابتون او باچا خان میوزیم د جوړېدو چارې بشپړ شي په دغه اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي
د باچا خان په مزار د ګنبد د جوړېدو چاري سمو دا وړاندې د افغانستان د دولت په همکارۍ او د عوامي نېشنل ګوند په مالی لګښت پیل شوی وي چې له څو میاشتني ځن وروسته یو ځل بیا پیل شوي او په چټکۍ سره روانې دي سره له دې چې دا ځل د مزار د جوړېدو په خاطر ګڼ شمېر مزدوران په کار ګمارل شوي خو په ننګرهار کې د ځنو مدني او فرهنګي ټولنو ګڼ شمېر غړو د مزار د جوړېدو په کار کې د اشر په توګه برخه واخیستله په دغو ټولنو کې یو هم د ځوانان په عمل کې ټولنه وه چې د ننګرهار ځوانان یې د انټرنیټي ټولنیزې پاڼې فیسبوک له لارې اشر ته وربللي ول د دغه ټولنې مرستیال عبدالله ارباب وایي دوی هڅه کوي چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه د اشر سپورت او خکلو نرونو لارې په ولس کې عامه کړي
د بابا هغه فلسفه دا و چې رضاکاری او د یو بل لاسنیوي او د اشر دغه کلتور چې د بل مرغزمن په ټولنه کې په توسل سيزو کې د منځ ته لیدل دغه ژوندې شي یو د خلک ځوانان بل خصوص د مختلفو نهادونو ناراضي د تبه په دې کار کې برخه اخلي په دې برخه کې ان شاء الله زمونږ ټولنه دغه د فکر د خبرېدو پاره د مختلفو لارونو د رسنیو د سپورت د خپل هنرونو لارې ولسونو منځ زو او تر سواغي ته د پیغام منګ ورسو
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم چې په اشر کې برخه اخیستې و د باچا خان باغ تصویر ما واټي د باچا خان له نامه سره ونوماو
د باچا خان کور ته مخامخ چې کوم واټ منګلرو دا تر اوسه پورې بینو مده دا لار چې کوم دا کوزی پښتونخوا په طرف باندې تللی دا او دی خو د کابل په طرف تللی دا نو دا په اصطلاح د ټول پښتون قوم کاغه لر دی او کبر دی د توسل یو نقطه ده نو دغه د توسل نقطه چې د باچا خان یې ارمانو د پښتون لرو برو پښتنو دغه ارمان د پاره به منګه دغه نقطه د باچا خان د چوک نه ومنیا
د باچا خان د مزار د پروژې انجینر اریپولا وایي چې د مزار په ودانۍ کې دومره سیمټ او اوسپنه کارول کیږي چې تر 500 کلونو به زیات عمر ولري
یو چر زمونږ دا یو شروع دی ان شاء الله را روانو د درې ورځو کې به دا مکمل تکمیل ته ورسی ورپسې په شپږ فټه پس موږ سره بل چت ته داغه د پاسه به 500 ګمبتونه دي د دې چې کوم ډیزاین جوړ شوی دی په لاور کې جوړ شوی دی د انجینرینګ اصول مطابق جوړ شوی دی سیخو کنکریټ باقی دا د انجینرینګ اصول مطابق دا د 500 کالو ګارانټی ده دا بزر کالونه زیات کې ان شاء الله دې کې د ریپیر سره څه مسله بنه راځي
د باچا خان د مزار د پروژې سارون کې ارباب طاهر وایي چې دا ځلې په داسې هوټ سره کار پیل کړي چې د روان کال تر اخیره پورې به په مزار د ګنبد جماعت او کتابتون چارې بشپړې کړي
اسفندیار واجی خان صاحب او د افغانستان د دولت رئیس حامد کرزی صاحب له دې دواړو په همکارۍ او پرابطه باندې دا کار چې په کم رفتار سره شروع دی هغه تاسو مینه یې کوشش زمونږ دغه دی چې په دې کال کې دننه دننه دا کار مونږ د تکمیلي او مرحله ته ورسو او د مزار او د جماعت او بیا د بابا خپل کور هغه به میوزیم وي پاغه کې به لایبرری وي چې کله مونږ د دې دستوره کو دلته کې به ان شاء الله یو ملمستون هم څنګه بنیاد دو باغی باندې با ور سره کار شروع شي
باچا خان لنن څخه نږدې شپږش کال پخوا په پیښور کې عمر او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی وو باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
اتلان
خوش
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوشکسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري
اوریدونکو د افغانستان د غزنی چارواکی وای دو میاشتې وروسته به دغه ولایت رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکل شي د دوی په خبره د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی د ټاکل کېدو مراسمو ته سرلوسه تیاری نیول کیږي زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي
د دغه مراسمو لپاره د تیاری نیولو په موخه په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د علمي او تعلیمي مرکز استازي ډاکټر عباس صددي او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستيال مصدق خلیلی تیر ورځ غزنی ته راغلی وو چې دلته یې له ولایتي چارواکو او دنیا عالمانو سره په یو غونډه کې برخه واخیسته د ایسس کویا د اسلامي هیوادونو د علمي او تعلیمي مرکز استازي ډاکټر عباس صددي وایي په تیره څه موده کې باید په غزنی کې ډیر کار شوی وای خو ونه شو
انتخاب یې شهر به عنوان پایتخت فرهنګي یک کار
د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل څه اسانه کار نه و بلکې د اسلامي هیوادونو د فرهنګ د وزیرانو هڅې چې غزنی د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکه د غزنی دغه ویاړ دا ثابتوي چې موږ د یو قوي فرهنګي هویت د راژوندي کولو هڅه کړې ده زموږ دنده همدا ده چې دغه هویت ژوندی وساتو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستيال سید مصدق خلیلی وایي مخکې له دې چې غزنی رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکل شي دوی به په دغه ولایت کې یو درې ورځنی کانفرنس جوړوي د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل په دې موخه نه دي چې ګوکه دلته د دنګ دنګ ودانې جوړ شي بلکې اصلي هدف یې دا دی چې د غزنی تاریخي او فرهنګي ویاړونه لور کېدو وژغورل شي او د غزنی لرغونی مدنیت خلکو ته ورپیژندل شي له دغه پروګرامونو څخه هدف د اسلامي تمدن او معارف خپراوي دی د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدو ته اله دوه میاشتې پاتې دي خو که نور ستونزې پر ځای پرېږدو په دغه ولایت کې لا یوازې د امنیت په برخه کې هم یو لښکر ستونزې پاتې دي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لا هم نښتې کېږي او ښار ته څیرمه د لویې لارې پر سر وسلوال خلک له موټرو کته کوي چې ښه بېلګه یې څو ورځې وړاندې غزنی ته څیرمه په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي تښتول دي غزنی په 2001 زیږدیز کال کې د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو د 2013 کال لپاره د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه ونوماوه
اوریدونکو د سید شاه سکیم له دې رپورټ سره د خبرونې د پای شېبو ته نږدې شوي یو د شاهین بوري نه یو وار بیا د خبرونو لنډیز اورو
ستلمشیر دی وخت مهم خبرونه ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا پاکستان ته سفر وکړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان همکارۍ حاصلول او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لا پراختیا بلل کیږي نن د افغان صدر د ویان د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صدر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو وفد هم د پاکستان دوره کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي دغه حکومت د ترهګرۍ د ختمولو او د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یوې پالیسۍ د جوړولو په حال کې نوموړی پرون په سکر کې خبر اعلان ته ویلي د پاکستان د ترقۍ لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ ستونزه هواره شي د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي وایرس ګڼ شمېر خلک ځپلي دي چارواکي وایي چې تر اوسه د سیدو شریف روغتون ته د وایرس نه ځپل شوي 125 کسان د درملنې لپاره راوړل شوي دي چارواکي وایي چې امنیتي سرتیرو د باړې سره لګېدلې د جمرود په شاکت سیمه کې د عملیاتو په وخت 12 ټنه بارود په خپل ولکه کې اخیستې دي او یو مشکوک تن ورسره هم نیولې ده په غزنی کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاسون جنګیالي او د دغه ولایت دولتي چارواکي وایي چې نن یې د غزنی په مقر او زنخان ولسوالو کې له طالبانو سره جګړې شوې دي. دوی وایي په دواړو نښتو کې 11 تنه وسلوال وجلي. د امریکا صدر بارک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي په شام کې د حکومت لخوا د ولسی خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال د الزامونو په اړه ډیر اندېښمن دي او په دې لړ کې په ممکنه رد عمل باندې غور کوي. او د ایران خبری ایجنس مهر وایي هغه افغان کډوال چې په ایران کې د قانوني دستاویزاتو نه بغیر اوسیږي یوازې دوه هفته وخت لري چې له دې هېواد ووځي تر هغه وروسته به نیول کیږي او د هرې ورځې د استوګنې په بدل کې به ډېر زره ایراني تومان جرمانه ورکړي.
اوریدونکو د خبرونو له دیلنډي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاته ورسېدې. تاسو په همدې موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا شاهین بنيري او زموږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.